ځنګړي شوي. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون باید له یو پلان سره وي. البته د سر راپور به مهم دا وي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې درې کسان وژل شوي او یوویشت نور ټپیان دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هغو کسانو د ځپلو لپاره به هیڅ ډول مشروع زور ونه سپموي چې د هیواد ملکي وګړي وژنې. ایراني چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقاني شبکې پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایډ مواد نیولي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هغو کسانو د ځپلو لپاره به هیڅ ډول مشروع زور ونه سپموي چې د هیواد ملکي وګړي وژني. دا خبره له عکس څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې سوي او پکښې ویل سوي چې ولسمشر په کابل کې نننۍ انتحاري حمله هم په کلکو ټکو وغندله او یوه بزدلانه کار یې وباله. خبر پاڼه د ولسمشر له قوله وایي چې وسلوالو مخالفینو د ښځو او ماشومانو په وژلو سره وښودله چې د افغان سرتیرو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د کابل ښار د نهمې ناحیې اړوند د هوا پیژندنې پر سړک پر نن سهار په انتحاري حمله کې دوه افغان میرمنې او د اروپایي پولیسو یو مامور وژل سو او د دریو بهرنیانو په ګډون یوویشت کسان ټپیان سول. ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو د مطالعاتو د دفتر مشر مصطفی زهراتی نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې دا هیواد هیڅ وخت د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد افغانان نه دی لیږلي. ایرانی چارواکي پر داسې مهال د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد ته د افغانانو لیږل رد کړل چې تر دې مخکې یو شمېر نړیوالو بهرنیو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې ایران د پیسو په مقابل کې میشت افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع مخکې تایید کړی و خو ویلي و چې کډوال د خپلې عقیدې له مخې دا کار کوي نه په زور او جبر. په سرپل کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د سرپل امنیه قمندان نور حبیب ګل بهاري نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه سهار د دې ولایت په سرپل کوهستان سیمه کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ټپیان د سرپل مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. تر دا مهال وسلوال مخالفینو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقاني شبکې پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایډ مواد نیولي چې په بمونو او ماینونو کې کارول کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یاد مواد د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې نیولي چې د ماشومانو د پودرو په درې سوه څلور اتیا قطیو کې ځای پر ځای وو. وسلوالو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
امریکا د مصر مخکنی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندېښنه څرګنده کړې ده. د مصر یوې محکمې پرون د دې هیواد لیرې سوي اسلامي سختدریځي ولسمشر محمد مرسي او سلو نورو کسانو ته په 2011 کال د زندانونو د ماتېدو په پیښه کې د لاس درلودو په تور د اعدام سزا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن وویل چې واشنګټن د ډله ییزو محاکمو او سزاو پر ضد تل ژغ پورته کړی دی. د ده په وینا د ډله ییزې سزاوې او محاکمې د مصر د نړیوالو تعهدونو او قانون سره سمون نه خوري. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې د یو لاریون ګډونوالو ته وویل له بده مرغه لویدیز د محمد مرسي د اعدام پر ضد هیڅ دریځ نه دی غوره کړی. په داسې حال کې چې لویدیز د اعدام سزا وی له منځه وړي، دوی په مصر کې د اعدام سزا او ته یوازې ګوري او په اړه یې هیڅ نه کوي. د بشری حقوقو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پوری کړی دی چې د اخوان المسلمین او د غراز سیکولر فعالانو پر ضد یې د پونکي چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مرسي د مصر لومړی ټاکل شوی ولسمشر و چې د 2013 کال په جولای میاشت کې د خپل هیواد د پوز لخوا لدندې لري کړل سو. د عراق دولتي ځواکونو نن سهار په رمادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې په ښار کې د اسلامي دولت سختریزو پر ضد د لوی کچې جګړه روانه ده. د داعش وسلوالو وړ مورد د رمادي ښار ډېرې برخې ونیولې. د دولت پلوه سنی قبایلو او عراقي پوځیانو ایتلاف د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د هوایي بمباریو په ملاتړ د داعش سختریزې پرون اړ کړل چې له دولتي ودانیو څخه پر شا سي. د راپورونو له مخې سختریزو له وتلو مخکې تر شا دامونه پرې ایښي وو او ګڼ شمېر ودانیو ته یې اور اچولی وو. د دولتي ودانیو په انګړ کې د انبار ولایت د والي دفتر او همداراز د پولیسو او استخباراتو مرکز دی. سختریز رمادي له څو میاشتو راهیسې کلابند کړی وو او وتوانېدل چې د دې ښار ګڼې برخې ونیسي. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لشتر لږ څلور وسلوال وژل سوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربان دي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د واړه منډي په نوم سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز وشتل دي. د راپورونو پر اساس په دې حملو کې له څلورو تر اوو تنو پورې وسلوال وژل سوي دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې درې پوځیان وژل سوي او ولس نور یې ټپیان سوي دي. دا مرګ ژوبله د اوکراین په ختیځ کې په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې د جلاغوښتونکو د حملو له کبله رامنځته سوې ده چې د مینسک د اوربند له موافقې څخه سرغړونه ده. د پوځ ویاند اندري لیسینکو ویلي چې په وژل سوي کې دوه کسان د هاوان د حملې په پایله کې د جلاغوښتونکو تر کنټرول لاندې دونتسک سیمې سره نږدې وژل سوي دي. نن جلاغوښتونکو مشرانو پر حکومتي ځواکونو تور پورې کړ چې د دوی په پر ځایو او د اوکراین په ختیځ کې پر ستراتیژیکو لارو توغندي ولي. د تشدد دا پیښې له هغه یوه ورځ وروسته دي چې د اوکراین پوځ پر روسي پلوه جلاغوښتونکو تور پورې کړ چې د حکومتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د می په 14 ویلي وو چې د فبروري میاشتې راهیسې د جلاغوښتونکو په حملو کې درې اتیا پوځیان وژل سوي دي. د فبروري په میاشت کې ټاکل سوې وه چې د مینسک اوربند موافقه تطبیق سي. او ټاکل سوی ده چې په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو تر اوزي د سیاسي مخالفو ګوندونو مشران وایي دا به د هیواد په مرکز سکوپیا کې تر ټولو لوی لاریون وي او تر څو ورځو به دوام وکړي. ټاکل سوی د سبا د حکومت په پلوي هم یو لاریون وسی. لاریون کوونکي او سیاسي مخالف ګوندونه د مقدونیا له صدر اعظم نیکولاس ګروفسکي او د هغه له کابینې څخه غواړي چې خپلې دندې پرېږدي. خو له حکومت پلوه تلویزیون سیتل سره په خبرو کې ګروفسکي ویلي چې د استعفا ورکولو او یا هم د انتقالي حکومت قبلولو هیڅ ډول اراده نه لري. ګروفسکي له 2016 کال راهیسې د مقدونیا صدر اعظم دی. خبرونه هم دومره وو او اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.3، ټیټه 19، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 13، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14.4، ټیټه 21، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 11، اسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 11، اسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0، اسمان لمر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 8، هوا باراني.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. پته د ازادي رادیو ټکی اورک. په کابل ښار کې نن سهار انتحاري حمله وشوه. درې کسان یې وژل او یو ویشت نورې ټپیان کړل.
انفجاری بود که امر را تکان داد. انفجارش بسیار بد قوی بود.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي که په راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې کېږي. طالبان او افغان حکومت دې باید یو منظم اجنډا ورته جوړه کړي.
کیفیت ته اشتراک او دا باید داسې نه وي لکه د مخه د طالبان منظم ریشي د یو پلان سره، د یو نظریې سره، د یو بیانې سره.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي امنیتي ارګانونه باید د هیواد د ټولو علمي مرکزونو او پوهنتونو امنیت ته جدي تدابیر ونیسي.
ښه پوانتون جای علم است. ما هیچگاه نمیخوایم که پوانتون های ما ناامنی وجود داشته باشه. ما توجه مسئولین امنیتی را در این زمینه خواهان هستیم.
نو راپورونه هم در تخبرو د خبرونه دوی منیمه ډیره برخه او رکو شوې ځانو پروگرام ته ځنګړی شوې. د کابل امنیتي مسولین وی په نننۍ انتحاري حمله کې درې کسان وژل شوي او د بهرنیو په ګډون یو ویشت نور ټپیان دي. حمله سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د هوا پیژندنې پر سړک د اروپایي پولیسو د موټرو پر کاروان شوې ده. د اروپایي اتحادیې پولیسو ویلي د دوی دوه موټرې د پیښې په ځای کې وي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره درنه وه او سخت تلفات یې اړولي. حمیدې هارون عثمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د کابل د نننۍ انتحاري حملې هدف ظاهرا د اروپایي ټولنې پولیس و، خو امنیتي مسؤلین وایي چې ډېره مرګ ژوبله یې ملکیانو ته اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دا انتحاري حمله د یوه کورولا موټر په وسیله چې چاودیدونکي مواد پکې بار و شوې ده. صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوې دواړه مېرمنې دي او په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي.
متاسفانه
په خواشینۍ سره دوه ملکي مېرمنې شهیدانې شوې. د بهرنیانو په موټرو کې درې تنه ټپیان دي. له دې سربېره د اتو مېرمنو، اوو نارینهوو او درېو ماشومانو په ګډون 13 تنه چې ټول ملکي افغانان دي ټپیان شوي، او د پولیسو په وسیله ټول ټپیان روغتونو ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت ویان د ازادي راډیو د خبر څنګه ته ویلي چې د دغه حمله پر مهال د دوی دوه موټر هلته و، او په دې پیښه کې د دوی یو پولیس افسر وژل شوی دی. له پیښې څخه را رسېدلي عکسونه ښایي چې انتحاري حمله د یوه سور رنګه کورولا موټر په وسیله شوې او ژوره کنده یې کیندلې ده. دغه انتحاري حمله په یوې ګنمېشته سیمه او د خلکو د تګ راتګ په لاره کې وشوه. عیني شاهدان وایي چې په دغه حمله کې بهرنیان لیدلي چې ورته تلفات اوښتي دي.
اته یا 500 تنه د ښوونځي زده کوونکي وو چې ټپیان شوي وو. درې کسه په کورولا موټر کې مړه شوي وو. څوک نه وو چې راوی یې باسي. د امریکایانو موټر پرې ملاخ خوړلی وو. امریکایان یې راویستل. یوې خوږ و، نور یې ټول جوړ راووتل. ښځې او ماشومان ټوټه ټوټه شوي وو. پارنجر کې واچول وی وړل. زما نوم احمد زیاده. داس چاودنه و چې ټولې ولرسول. دومره قوي چاودنه و چې د انتحاري کونکي غوخي په کورونو کې لیدلې وي. په کوسو او پس کوسو کې توی شوي وي. دوه تنه مړه او نور ټپیان ول.
دا په تیر دوه و نه یو کې 15 حمله ده چې په کابل کې کیږي او دولتي کارکونکي او ملکیانو ته مرجوبله اړوي. د تیرې پنجشنبه په شپه د کلولا پشتي په سیمه کې د بهرنیو پر یو ملمستون حمله وشوه او لاغي وړاندې درې ځله لوی څارنوالۍ ته نږدې حملې وشوې. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی او ادعا یې کړې چې بهرنیو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حملې په کابل کې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو میاشتو کې دغه ښار نسبي امن ګڼل کېدو، خو وروستیو حملو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیو لونه ترو وورځي پونه کې
آزادی رادیو د خبرونو راپورونو د لوسلو لپاره د آزادی رادیو وی پانی ته ورشي. پاتې د آزادی رادیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک پانی خو خول هم مهیروي. پاتې د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د سولې په لور. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي په قطر کې د سولې په اړه راتلونکي غونډې ته باید یو پلان جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي دا شان غونډې هغه مهال اغېزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي په رسمي ډول پکې ګډون ولري. افغان سیاسي کارپوهانو د طالبانو د پخوانیو لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت وسلوالو طالبانو غوښتي وي، نو د سولې راتلل هم ناشونی نه دي. د دې نور حال له کابله د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا په راتلونکي جوړېدونکي غونډه کې د یوې اجنډا په درلودلو ټینګار کوي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په کار د په راتلونکي کې له یو آدرس نه او له یو پلان سره مراجعه وشي.
کیفیت ته اشتراک او دا به داسې نه وي لکه د مخه د طالبان منظم ریشي د پلان سره، د نظریې سره، د بیانیې سره، د دې خوانه خلک منفرد لاړ شي او متحده اجنډا ورسره نه ده. مسره موږ تصفیه کړله.
که څه هم ویل کیږي چې د سولې د عالي شورا لخوا په انفرادي ډول دوه کسانو په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خو د ښاغلي وقات په وینا چې کومه مشخصه اجنډا نه ده تعقیب شوې. د یادونې ده چې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي موسسې لخوا په دې وروستیو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د وسلوالو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په استازیتوب یو شمېر کسانو او دغه شان یو شمېر آزادو اشخاصو هم ګډون کړی و. د معلوماتو له مخې دغې موسسې پخوا هم د داشان غونډو لپاره لاره جوړه کړې وه او ټاکل شوې چې میاشت وروسته بیا هم ورته غونډه جوړه کړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې غونډې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره هم نظر دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دا شان غونډې هغه مهال اغیزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي هم پکې ګډون وکړي. د چارو کارپوهان او د طالبانو د پخوانیو لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتي وي نو د سولې راتلل هم ناشونی نه دي. د چارو یو کارپوه او د طالبانو یو پخوانی قمندان سید اکبر اخا
که چیرې مختصانه حرکتونه وسی خامخا به په افغانستان کې سوله راځي، ځکه چې د افغانستان ملت ولس په افغانستان کې سوله غواړي. دا په دواړو طرفو پورې اړه لري که طرفونه ولس ادعاو خواهشاتو ارزوګانو ته وګوري او د هغو دا ومني نو کېدلی شي په افغانستان کې به دیم خلاص وي که سوله به راځي.
په عین حال کې حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې نړیوال خصوصي سازمانونه کولی شي د خپلې کړندارې له مخې ورته غونډې جوړې او د افغانستان د سولې موضوع ته کار وکړي، خو عام خلک وایي هر څه کوي او د هر چا لخوا وي د افغانستان د سولې خبرې باید خپله افغانان رهبري کړي.
و موریدل چې د سولې عالي شورا ټینګار کوي که راتلونکي کې په قطر کې د طالبان او افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ خبرې کیږي نو باید رسمي اجنډا ورته برابر شي او د پخوا په څیر دواړه لوري غیر منظم توګه باندې پلانونه ترتیب نکړي او ضروری ده چې د سولې د راتلو لپاره دواړه لوري هڅه وکړي او منظمې برنامې هلته وړاندې کړي. دا چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه څه نظر لري، د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره زموږ همکار برکوال میاخیل مرکه کړې ده. افراسیاب خټک وایي کابل او اسلام آباد ته د افغان او پاکستاني چارواکو سفرونه او خبرې ښه ګام دی، خو باید دا په عمل کې پاکستان ثابت کړي چې په خپله پخوانۍ تګلارې پریښي او په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکراتو ملاتړ کوي.
افغانستان پټک سب افغانستان کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس مذاکرات روان دي. د عوامي نشتم غون موقف په پدې اړه څه وی؟
عوامي نشتم غون خدا وایي چې زما لاله د خدای جوړ کړي چا په دارو وی موږ به خدای د افغانستان کې امن راوړي چې له هر لارې وی او خبرو تر لارې کیږي نو ډیره خوشاله خبره ده، ښه خبره ده. مګر افغان عوام ډیر ظلم وکړلو ډیر جګړه وکړو اوس هغه امن ته ضرورت لري او ګاونډي ملکونه خصوصا پاکستان باید خپل زړه سیاستونه بدل کړي او افغانانو سره کومک وکړي په امن کې او داسې مداخلت نه کوي کوم په وجه باندې جنگونه کیږي، ځکه چې امن خپل د پاکستان په ګټه دی.
خپل افغان طالبان د مذاکرات خوا ته روان دي، خو بلې خوا ته په افغانستان کې چې اوسنۍ عملیې شوې دي او په پاکستان کې چې په کراچۍ کې درې ورځې مخکې وسوله، دې مسؤلیت هم جندلا واخیست چې خپل د داعش سره تړلی دی. په جلال آباد کې د عملي مسؤلیت هم آیا داعش به یو بل په دې د نه چې دا بل جنگ تلار او راوول
دا زما خلک نو موږ په سپه ډیر نه ګرځو تر اگر دی کله ځان مریو نو شي دي کله بل شي دي تر اگر یې باید لمه ځل راشي چې په هر نومي او دا ما په خلک دا سي چل فریب دی کله یو نوم کله بل نوم ډیسپشن شو ته یو خلکو پام اړولو خبره ده. زما په خیال کې دغه زړه تر اگر یې په نوی نوی نومونو مخې تر راځي او پاکستانی سټیټ باید په پالیسی زړه پالیسی ته په غي تنقیدی نظر واچي او برداشت نه کی چې دغه پاکستان په خوره پاتشي
د ولسمشر غنی پاکستان ته تر سفر ورسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشران هم د افغانستان مشران د لومړنۍ تګ راتګ زیات سوې دي. څه فکر کوي چې د دې اړیکو به پر مخ نور هم څه شي
دا شخ خوشاله خبره ده، او ځکه چې خبره په خبرو خلاصيږي او په وینو لړۍ لمن په وګو پاکيږي په وینو نه پاکيږي. مګر دا دی چې پاکستان حکومت باید عمل وکړي، ځکه چې عمل به د لفظونو نه زیات موثر وي.
ډېر من کور ما
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره مو په کوټه کې د ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل مرکه اوریدل. ښاغلی خټک ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله زړه پالیسی بدل کړي او د وخت چې په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان د سولې لپاره همکاري کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
خودم گره ازادی رادیو تا غویل چه ده سحر لود ما خام تر وو پر سلاشر پینزه فیم پلوی خارونو او دولست شپگنوی پر طول افغانستان که خبرونی کوی. ازادی راوی خبرونی کمو چیر تا انترنت خوی نو پر وی پانه هم او ریدلش پتی دا ازادی راوی تکه اورگ. اوس په همرا شو د پوهنتونونو د ناامنۍ یا په پوهنتونونو کې د ناامنۍ د جوړونکو په اړه راپور ته د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي امنیتي ارګانونه باید د هیواد د ټولو علمي مرکزونو او پوهنتونو امنیت ته تدابیر جدي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یوې چاودنه کې دوه استادان ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت وایي هڅې پراخې کړي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د علمي مرکزونو امنیت خوندي او محصلانو ته د تحصیل سوله ییزه فضا رامنځته کړي. تفصیل خان محمد سیند پر راپور کې
په هیواد کې د روانو ناامنۍ نښې په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هم ولیدل شوې. دې پیښو د علمي مرکزونو او په تېره د کابل پوهنتون استادان او محصلان اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یوې چاودنه کې د دې پوهنتون دوه استادان ټپیان شوي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې پوهنتونونه او داسې نور علمي مرکزونه د علم، پوهې او تحصیل ځایونه دي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې امنیت ته زیات پام وکړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیشتر تلاش داشته که جوانان ای وطن
د لوړو زده کړو وزارت زیاتی هڅې کړي چې د هیواد ځوانان لوړې زده کړې وکړي او د هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. موږ له امنیتي ارګانونو څخه غواړو چې د دې مرکزونو امنیت ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
خاغلی نوربخش دا هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت هڅې کوي چې دغه ستر علمي مرکز نه یوازې دا چې له نامنیو څخه یې خوندي وساتي، بلکې هیڅ ډول سیاسي کړیو ته به پکې د فعالیت اجازه هم ورنه کړي. د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون په انګړ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، خو څرنګه چې رسمي وخت پای ته رسېدلی و او د استادانو او محصلانو ګڼه ګوڼه کمه وه، زیاته مرګ ژوبله یې رامنځته نه کړه. راپورونه دا هم وایي تیر کال د کندهار په پوهنتون کې پر رڼا ورځ د والي ویان قدیم پتیال په ډزو وبژل شو. سربیره پر دې ویل کیږي چې د ننګرهار له پوهنتون څخه هم کله ناکله د ناامنیو د رامنځته کولو خبرونه خپریږي. د کابل پوهنتون محصلان وایي چې د علم زده کړه سوله ییز چاپېریال غواړي. دوی وایي که د دې پوهنتون امنیت خوندي نه وي، پر لوړو زده کړو به یې ناوړه اثر پرېوځي. د عبدالجلیل په نامه یو محصل ازادي راډیو ته وویل.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتي ارګانونه دا خواهش لرو چې دیری د کابل پوهنتون همدارنګه نور پوهنتونونه چې دي د دې امنیت باید په جدي توګه د دوی ونیسي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه ځینه د افغانستان کوم آینده نسل چې دی همدغه ځینه تعلیم حاصل کیږي او دغه ځینه جامع ته تقدیم کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د علمي مرکزونو او پوهنتونونو اهمیت ته په کتو سره امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د داسې ځایونو امنیت خوندي وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل.
پوهنتونونو دپاره موږ تدابیر لرو. د څو کالو راهیسې یعنې هېڅ داسې کوم پیښه نه ده شوې چې کلی جات کې زموږ تدابیر پرون د حادثې وروسته به نور هم لا زیات شي. موږ به هغه ضروري تدابیر چې د پوهنتون دپاره مهم دي هغه به تر لاس لاندې ونیسو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شپږ دېرش پوهنتونونه او د لوړو زده کړو دولتي عالي مؤسسې او د لوړو زده کړو شاوخوا یو سلو لس خصوصي عالي مؤسسې فعالې دي چې سباندې درې لکه محصلین پکې په تحصیل او لس زره استادان پکې په تدریس بوخت دي. کارپوهان وایي د هیواد راتلونکې همدغو محصلانو او د علم او پوهې زده کوونکو پورې تړلی او حکومت ته پکار ده چې د دې سکتور پراختیا، امنیت او سمبالولو ته زیاته توجه وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې لورستیو جنگ جګړو نور نه خالص سره سره پر لوی لارو د يرغمل نیونی پیخي هم زیات سوی دی. هم خلک او د چارو پهان په افغانستان کې د دې نوې لړۍ په لیدو تندخمن دي او وایي د دې کار د خلکو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې ستونزې لرې کولو ته متوجه دي او په اړه یې د اقداماتو خبره کوي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د حکومت وسلوالو مخالفینو نن سبا په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره يرغمل نیونې ته زور ورکړی دی. افغانستان په روسي کې د اختطاف د پرله پسې پیښو شاهدو چې پکې تر ډیره ملکی وګړي هدف ګرځول سوي. د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف څخه مې وپوښتل چې آیا دا کار د وسلوالو مخالفینو په جګړه ایز تکتیک کې د بدلون په معنا دی؟ نوموړی په دې اړه وویل:
زه فکر کوم له پخوانه د دغه تاکتیک نه کار اخیستل کېده. هر کله به طالبانو مسلح ځواکونو لومړی نړیوال ځواکونو باندې خپل گزار کاوه، د هغې نه وروسته به دا مسله دولتي کسانو ته راتلله. او اوس هم زه فکر کوم چې په دغه ځای کې لوی گزار دې ته متوجه دی چې هغه څوک چې د دولت سره کار کوي نو د دوی د مخنیوي لپاره، د دوی د تضعیف کولو او د ځپلو لپاره زه فکر کوم دغه ګامونه اوچت شوي.
ښاغلی شریف وایي دا د حکومت او د حکومت د مخالفینو مسؤلیت دی څو د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. د يرغمل نیونې په تر ټولو تازه پیښه کې د شنبې په ورځ 15 تنه په پکتیا کې د طالبانو له لوري له موټرو کښته او بیا نامعلوم ځای ته یوړل سول، چې وروسته د چارواکو په وینا زیات شمېرې خوشې سول. تر دې مخکې هم په پکتیا کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 19 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته بیرته خوشې سوه. په یو بل پیښه کې بیا په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن مؤسسې 15 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته وژل سول. ورته څو پیښې د افغانستان په شمال کې هم وسوې. د يرغمل نیونې تر ټولو لوی مورد په زابل کې د بهرنۍ جنگیالیو له لوري د یو ډېرشو مسافرو برمته کېدل دي چې 19 تنه یې تر 2 میاشتنۍ بند وروسته تېرې اونۍ خوشې سول، خو د پاتې نورو د برخلیک په اړه لا معلومات نشته. که څه هم حکومت ویل چې خوشې سوي مسافر له کوم چا سره نه دي تبادله سوي، خو راپورونه وایي چې دا کسان د ازبک وسلوالو د کورنیو د غړو په مقابل کې را خوشې سوي دي. د کار د خلکو ترمنځ د اندېښنې رامنځته کړې چې شای وسلوال مخالفین د خپلو ملګرو د خوشې کولو یا د نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د کار ته دوام ورکړي. وم غوښتل په دې اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو نظر هم راواخلو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په استویل بیان کې ویل طالبان په ځینو مواردو کې د معلوماتو پر اساس او د تحقیقاتو لپاره خلک تلاشي کوي او هیڅ کله ملکی وګړي نه دي تښتولي. په بیان کې د هم راغلي د اختطاف په هغو مواردو کې چې طالبانو مسؤلیت نه دی منلی هغه په دوی پورې اړه نه لري. تر کومه ځایه چې دا ډول پیښې تر ډیره پر لوی لارو رامنځته کیږي، نو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغو لارو د امنیت لپاره کوششونه کوي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي:
موږ کوشش کوو، زموږ اساسي هدف د امنیت ټول امنیتي ځواکونو هدف دا دی چې په لویو لارو کې امنیت خوندي کړو. او که مادسه که منځ ته هم راځي، موږ هغه مهم تدابیر او جواب ولرو تر څو د خلک د مصیبت نه وژغورو. او ښه مثالونه د پرون مسله ده. پرون تاسو ولیدئ چې که دا سر مختم یا منځ ته راغی، موږ وکولی شو چې دوی بېرته خلاص کړو.
کارپوهان وایي برمته نیونې اوس په افغانستان کې سیاسي اړخ پیدا کړی او سپارښتنه کوي چې هم حکومت او هم مخالف ډلې باید د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او له هغوی څخه خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه کار ونخلي.
د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم ډیر په افغانستان کې د يرغمل نیونو په اړه مطالب لیکلي دي. چې اسدالله الدین ویلي دغه مطالب
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره په لویو لارو د برنتنیونو په اړه اندېښنو او د سوریې جګړې ته د افغانانو د اسولو موضوع ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر لویو لارو د تښتونې فرهنګ ولې پیاوړی کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې دا ډول پیښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافر د خوشې کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغیز هم پرې وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس داسې فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده. لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریځ غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنه کړي چې پروژه ترې جوړه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې برمتنیونه د باجګیری یوه ناوړه وسیله. په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لویو لارو د خلکو د برمتنیونې وسط لري، خو لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي. د ورځپاڼې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونې وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوي داسې ویره شته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریې جګړې ته لیږي. په مطلب کې د جرمني د شپیګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو له کمښت سره مخ دی او د ده پلویان په ځانګړې توګه ایران سوریې ته جنګیالي ورلیږي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې د سوریې په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت به له خپلې خاورې پر ګاونډیو هیوادونو هیچا ته د بریدونو اجازه ورنه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپله ژمنه کلک ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي کړۍ بیا تور پورې کړی چې د کراچۍ روسۍ حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دی. د ملالۍ بشیر ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروئ.
په سری پل ولایت کې د سړک غاړې ته ایښودل شوي ماین د چاودلو له کبله 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر وایي د هغو کسانو د ځپلو لپاره به هیڅ ډول مشروع زور ونه سپموي چې د هیواد ملکي وګړي وژني. ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقاني شبکې پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایت مواد نیولې چې په بمونو او ماینونو کې کارول کیږي. امریکا د مصر مخکینی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندېښنه څرګنده کړې ده. د عراق دولتي ځواکونو نن سهار پر مادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې په ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لوی کچې جګړه روانه ده. ټاکل شوی ده چې په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو تراوزي لاریون کوونکي او سیاسي مخالف ګوندونه د مقدونیا له صدر اعظم او د هغه له کابینې څخه غواړي چې خپلې دندې پرېږدي. او د اوکراین پوځ نن وویل چې 3 پوځیان وژل شوي او 12 نور یې ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د هندبال تورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم وتوانید د تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړي. په کابل کې د هندبال د فدراسیون رئیس یوسف نیازی آزادی رادیو ته ویل د دغه تورنمنت په لومړۍ لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانید شپږ څلوېښت د 9 په وړاندې د تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړي. شاغلی نیازی زیاته کړه چې د لومړۍ لوبې وروسته د نن ورځې په بله لوبه کې د یونایټیډ بانک ټیم وتوانید 4:28 په وړاندې د تاجکستان غوره ټیم مات کړي. په دغو سیالیو کې شپږو ټیمونو له کابله، یوه له هراته او یو بهرني ټیم له تاجکستان څخه ګډون کړی دی. د کرکټ بورډ د بند امیر زون د 15 ټیمونو ترمنځ د چیلنج کپ سیالي پیل شوې. د دغه بورډ ویان فرید هوتک د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې به د کاپیسا او پنجشیر ټیمونه له یو بل سره مخامخ مخسی. شاغلی هوتک زیاته کړی چې دغه لوبي بشپړ ورځې دوام وکړي او ګټونکي ټیم به غوره لوبو ته لار پیدا کړي. شاغلی هوتک همداراز ویل چې الکوزی شرکت به سبا د کرکټ بورډ سره یو تړون لاسلیک کړي چې لمخې به دغه شرکت د کرکټ بورډ مالی مرستې پر غاړه واخلي. او ټاکل شوی د افغانستان د بیلابیلو زونونو په ګډون د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو د سوکوهنی ټیمونو ترمنځ د جوزا په شپږویشتمه سیالۍ پیل سي. په کابل کې د سوکوهنی فدراسیون رئیس داد محمد پاینده ازادي رادیو ته ویل د غلوبي به د زونونو د غوره لوبغاړو ترمنځ وسی. دی وایي په دغه سیالۍ کې به له 15 کلونو څخه تر 18 کلونو پورې لوبغاړي ګډون وکړي. د شاغلي اختری په خبره په یادو سیالۍ کې به شاوخوا زر تنه لوبغاړي ګډون وکړي. دی وایي د سوکوهنی هنی د غلوبي په کال کې یو ځل په افغانستان کې تر سره کیږي.
سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل، خو دا هیره نکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله انګلستان ته تللې او هلته تمرینونه کوي تر څو چې د جون دویمه نیټه راشي او خپلې لوبې په انټر کانټیننټل کپ کې ترسره کړي. البته افغانستان به په جون میاشت کې له جرسي ټیم سره هم لوبه ولري، هغه ټیم چې څو کاله مخکې افغانستان سره لوبه کړې وه او په ماتولو سره افغانستان د یو ورځنیو لوبو د ترسره کولو جواز هم اخیستی و. نو دا به د دواړو ټیمونو ترمنځ یوه ښایسته او ښکلې لوبه وي، البته د نورو لوبو ترڅنګ. هیله ده چې تعقیب ولی هیر نکړي. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان او ایران د اړیکو په اړه دی. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مسؤلانو ترمنځ د نړیوالو اړیکو، امنیتي او بهرني سیاست د مطالعاتو د پراختیا په برخه کې د همکاري او تفاهم لیک لاسلیک شو. دغه تفاهم لیک په کابل کې د افغانستان او ایران د اړیکو د چشمنداز په نوم په جوړ شوي یو ورځنی سیمینار کې لاسلیک شو. یعنې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو او سیاسي اړیکو د مطالعاتو د مرکز مسؤلان په سیمه کې موجوده ګواښونو ته په پام سره افغانستان ته د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکوي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دغه تفاهم لیک له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو مسایلو کې ترلاسه شوې څېړنې به تر بشپړېدلو وروسته د یادو ملکونو د بهرني سیاست جوړونکو په واک کې ورکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو په هغه سیمینار کې چې د افغانستان او ایران د اړیکو د چشمنداز په نوم په کابل کې جوړ شوی و، تر ډیره په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان کې د ترهګرۍ او افراطیت په اړه بحث وکړ او په آخر کې د همکارۍ او تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامر ستمنه د دغه تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه وویل:
دغه تفاهم لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع همکارۍ د تفاهم لیک په چوکاټ کې دی. غواړو چې په دې توګه وکولای شو څو د دواړو هیوادونو ترمنځ علمي او څېړنیزې همکاري پیاوړې شي، په ځانګړي ډول د بهرني سیاست، نړیوالو اړیکو، امنیتي او دغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته متوجه دي، لکه داعش، ترهګري او افراطیت، او ان تر مخدره موادو، پرمختیایي او امنیتي مسایلو پورې.
ښاغلي تمنه دغه شان د افغانستان له وضعیت نه ډاډ ورکړ. وی ویل چې دغه هیواد د تیرو څو کلونو په پرتله دا توان لري چې له خپلو ګاونډیانو سره په برابر دریس خبرې وکړي. دغه تفاهم لیک د تیر تفاهم لیک په تړاو چې ایران ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې امضا شوی او لاسلیک شو. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د یک شنبه په ورځ د جوړ شوي سیمینار پر مهال د ایران د سیاسي او نړیوالو اړیکو د مرکز مدیر په نړیوال نظام کې د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې په دغه نظام کې جړ حالت ښایي په سیمه کې هر څه ته بدلون ورکړي. مصطفی زهراتی د اسلامي دولت او القاعده په نوم روسي حرکتونه په نورو تروریستي ډلو او نړیوال بدلون پورې تړلي ګڼي. نوموړي چې یاد سیمینار ته خبرې کولې، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو په اړه په بیلابیلو برخو کې ډاډ څرګند کړ.
هر هغه پروګرام چې د افغانستان دولت او خلک یې د خپل راتلونکي لپاره طرحه کوي، مجازر یو چې په هغه پروګرامونو کې شریک شو او څومره چې تموي خدمت وکړو. هغه ټکي چې موږ یې په عام کلرو هغه دادای چی اوش محاله او استراتیژیک پلان جوړ کړو.
د اول چې د افغانستان د ستونزو حل باید افغاني وي او د غشان د سیمې د بدلون په برخه کې د سیمې ایزو لوبغاړو د رول په اغیزمنتوب ټینګار وشي. که څه هم د غونډې ګډونوالو د دواړو هیوادونو په پخوانیو او خو اړیکو خبرې کولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ایران د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه له دغه هیواد سره ښې او لازمې همکارۍ نه دي کړې او حتی په یو شمېر مواردو کې په افغانستان کې د ناامنیو او ستونزو د پراخېدو لامل هم ګرځېدلی دی.
و مریدل چې د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مسؤلانو ترمنځ د نړیوالو اړیکو، امنیتي او بهرني سیاست د مطالعاتو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ او تفاهم لیک نن البته لاسلیک شو. اوس به هم راشو یو ولایتي راپور ته. په کونړ کې د امنیت د تامین خبرې کیږي. د کونړ اوسیدونکي او دولتي چارواکي وایي تر پخوا په دې ولایت کې امنیت ښه شوی دی. دوی وایي چې د دغه ولایت امنیت د ځینو نورو ولایتونو په پرتله ښه دی. روحالله نوري په دې اړه راپور جوړ کړی چې له همدغه راپور سره زموږ د خبري برخې یا د خبري راپورونو د خبرونه پای ته رسیږي. له هغې وروسته د ورکه شوی اذان او پروګرام په دقت سره اورئ. کېدای شي د کوم عزیز په لټولو کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل کوم وخت چې په کونړ کې بهرني ځواکونه موجود و دلته جګړې هم زیاتې وي. هر ورځ به د ماینونو چاودنې وي، بمباری به وي، او د بهرني وسکرو او افغان ځواکونو ترڅنګ به ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېده. خو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته جګړې او چاودنې هم کمې شوې دي. هغه وایي اوس د هیواد له اکثرو ولایتونو په کونړ کی امنیت ښه شوی دی. سرپرست والی وایي د ولایت ټولو ولسوالیو ته تللې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او خلک کولی شي چې په ازاده توګه له یو ځای بل ته تګ راتګ وکړي.
خصوصا د مرکز اسدآباد او ننګرهار په منځ کې چې دا کومه لار ده، البته داسې په میاشت کې یو ځل نیمسې واقعیت پیدا کېږي، چېرته پلچک ته بم ایښودی یا د کمزوري له ځای نه د پیکېډه ځي وکړي، همدغسې د ولسوالو لارې مازادي.
د کونړ اوسېدونکي هم وایي چې کله یې په ولایت کې بهرني ځواکونه میشت وو، هغه مهال په اکثرو ولسوالیو کې جنګ و، حالات ډېر خراب و، خو د خارجي عسکرو له وتلو وروسته امنیتي حالات ډېر ښه شوي دي.
نوم عبدالله د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. کونړ نه چې څه وخت خارجیان تللي دي، د هغې وخت نه په کونړ کې امنیت ډېر ښه شوی دی. مخکې به عمومي لارې چې وې کومې وې فیش ته تللي وې، اسمار فضا ټولې بندې وې، او اوس چې دی اوس کولاوې تر د پارونه پورې چې ځي هېڅ مشکل نه لري، او مخکې ډېر مینونه خلاصېده په دې سړکونو کې، او اوس چې تر اوسه دا ډېر وخت کې کوم مین نه دی الوتې په عام خلکو او نه په دغه باندې حکومتي چارواکو باندې. د هغې وخت او تر اوس په منځ کې ډېر فرق راغلی دی.
زما نوم سمیع الله دی، د کونړ اوسېدونکی یم. د امریکایانو د وتلو سره په امنیت کې ډېر ښه والی راغلی دی. دلته چې پخوا امریکایانو ډېر جنګ او جګړې به وې، ټز ډز به و، او اوس حالات ډېر ښه شوي دي. که خدای پاک مهربانه شي، د دې نه وروسته به نور هم ښه شي.
د یادونې وړ ده چې تېر کال ټول نړیوال ځواکونه له کونړ څخه ووتل. په کومو ځایونو کې چې نظامي اډې جوړې کړې وې، هغه ټول یې افغان ځواکونو ته سپارلي. خلک په دې خوښ دي چې د بهرنیو قواوو وتلو سره یې په سیمه کې امنیت ښه شوی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، پیغام یې پرېښی دی او د دغو ورک شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته وړاندې کړو. ډېر به منظر نه وو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00420 24 45 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه ایمیلونه در ولولو کوم چې اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي، او دغه ایمیلونه به تاسو ته زموږ همکار سلطان محمد سرور در ولولي.
عرفان چې د پلار نوم یې اکبر دی، یو کال شوی دی چې نوم یې رومل دی. که چیرې چاته معلومات وي نو په دغې شمېرې د تماس ونیسي: 00005429. السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید یم. زما د عمل مسای خیرالله د ملا شرف الدین اخوند زوی. دو میاشت کیږي چې د هلمند مرکز لشکرګاه د مهاجر کم څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي په دغه شمېره د زنګ ووهي. 0508 0095. پښتون يم د هلمند د نهر سراج څخه. زما ورور دوست محمد لس کاله کېږي چې لادره کوي. که څوک د پاړه معلومات لري او یا دا اعلان اوري نو ژر دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0505468 0505468 1.
ایمیلونه مو واوریدل. ګران اوریدونکو راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما دغه پیغام دی زلبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمه څخه ساسره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستی دی د 5 کالو دی وایي زه ودود نمیږم محبت د کوره ته نادره کدی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3. دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نازدانې ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی. دغه دکان ته چې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
درې کاله کېږي چې ورک دی. یبه پسه مایوبه دی وروره. ما کور اوس په کندهار کښې د ملا صدر په غونډۍ چې دی ساز خلاص و ازادي راډیو اعلان وکړ چې دغه شی موږ په جلال آباد کښې دغه هلک پیدا کړی دی. یا دې راته را ولي یا دې ادرس را کړي چې زه پسې ورشم. سمه ده وروره. یا ادرس را کړه چې زه درشم هلکو د خیره سره. یا هلک را ولې کندهار کندهار ته را ولې هغه ته سروالۍ ته دې را ولې زه پسې ورځمه را بدنې.
ګران اوریدونکو تاسو د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورید. د مادک په باره کې موږ تر اوسه په ډیرو پروګرامو کې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي، خو ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د دغه محترم ورور د زوی په هکله چې مادک نومیږي څه معلومات وي. خیر، د ده تلیفوني پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې اوریدونکي ورته تلیفون وکړي او د ده زوی ور وسپاري. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0500 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0500 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او SMS-ونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تاسې SMS را لیږئ، تاسې کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته راولیږئ. محترمو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالسلیمی چې د منلت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورو الحدزاري چې ده 6 کاله کېږي د ماماګان د کور د کور څخه نه ده لکه څه ویلي د مسلمان یاد زما اعلان اوري ولسپارفاسي په دې شمېره زنګ ووهي که نه بل دی بله اوري یاد د هندوالان اوري. زما د ورور نوم دی عبدالباري. زما نمبر دی 0 1 2 2 5 3 2 لازم علم بردی ماتری پتی تلیفون جایجان گویی که معلومات وست بازاتی را دوتا میتنی سلور والا نور جن کنه وی دوتا پند از مزیران جنا شرکا. سلام علیکم. رسخیش کنه
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ صاحب البایز سپایسر په اړیکه کې یم. ما یو کار ورک دی د څو ورځې کېږي څو د یو نیمه میاشت کېږي تقریبا چې لیونی دی او وایي او ډېر نسوار هم کوي سپین زری رقمه دی داسې ډنګر سړی دی تقریبا د څلوېښتو پنځوسو کلو په شاوخوا کې دی. هر چا پکې معلومات دي ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 0 4 9 15 6 9 0 هر چا که دغه معلومات مونږ ته راکوي نو ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
اورور دی محمد ابراهیم نمیږي د هند ولایتي د ناویه د ولسوالۍ دی. شاولې زوی دی د لاشم لسوی څلور کاله کیږي چې د کور څخه تللې دی. کچیر څوک پاړه معلومات ولري په دغه شمیره دی موږ سره تماس ونیسي 0 0 8 2 3 4 8 9 0 خپل شرمی دی ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم زه عادل سمای کفاریم د ایمن ولایت نه د لیول سره د شوال ورځ څخه ستاسو د تعبیر د څه د پیغام د زما اله کوم چې هم پښه کې تا نشر سی د دې په وړاندې ما نن ټول نه کیږي په جام کا وی دی د تینځه کال کې چې رام سره د یو خاص نه درګه شوې دی. کدی زما ځا خوري د غلمبر ته ځو وي پر و سی پراته د دې ځنه څلور انده او کې یا بل یو په دې حاله معلومات لري د غرمر ته بیا زموږ وي څه پر و څه پر اته د دې ځنه څلور نه یو. السلام بخیران.
السلام علیکم مزدی رادیو کارتون کو دونکو ته سلامونه وایم. عبد الواسی او پام هلمند نه اړیکې نیولې دا زمایو د کاکا زوی دی د درنیا سکیږي د کور نه درکه دی دا نانیا غانو نیو دی کچا کړه پاتې ما سره په دې شمیره اړه کوي چې ټلیفون شمیره نه ده 0 0 2 2 3 2 2 4 یو ځل ټلیفون شمیره بیا تکراروم 0 0 2 2 3 2 2 4 کچا کړه معلومات ما سره په دې شمیره اړه کوي چې دا خپل شیرینی تر لاسه کړی. ازادي رادیو زنده باد. السلام علیکم.
نلکی بلاد کندهار ولایت څخه پیغام آزادۍ رادیو ته پریږدم. زمو یو قریب دوست د کریم په نامه د زکوم زی د اتو نمیاس کی د قاسم په د علاقې سره د شپې د کور ته خلګو نه درک کړی ده. موږ ته په حق معلومات نشته که هر مسلمان ورور په دغه په حق معلومات لري موږ ته په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو برادر د کندهار په ولایت کې ورک شوی دی چې لو نشانه یې دغه ده دا کیون لاس یې کښته شوی دی پروژه پرېږده د هر مسلمان ورور که د دې زما د ورور مراد خان میږي په هکله یې څه معلومات لري پر دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 4 4 0 0 2 1 4 دا نمبر به یواری بیا ووایم 0 0 سلور نه سپر دو یو سلور و سلام.
سلام علیکم زشاد نایم انا برگست ولایت تا غرماشت ولسوالی خاتون دا کریه ما یو انډیوال دی برانه دیم په نامه ورس دی د واته میاشت کېر چې د کور وتلی دی ایران ته تللی وو او ډېر امرس کړی وو یو زنګ یې موږ ته ویلی دی بالا خبر نه لرو چې دی چیر دی په کومه سیمه کې دی که چیرې دی زما اړی د ده په هکړه څوک معلومات لري شماره ډېر زنګ ووایي 0 8 9 1 شپږ څلوېښت یو اته پر دا لمبر دې زنګ ووایي که دی زما غږ اوري او السلام علیکم ازادي ده.
السلام علیکم زب زلربی لغمان لایت بارسو خلصواری سره گورشنه تاسو زحمت درکوم روزانه یما یو تر ورک دا د دامان په نامه باندې مشهور په داوود دا غدیر سره کیږي چې رام ته تل ادم له ژوند دی ورته نپلار نومه دا ملا محمد الدین دی ورور نومه دا جمال دی ورور نومه دا صابر کڅو په دې پاک لا معلومات لري نو ماتره په دې شماره ټلیفون وکي یا د خپل ما आवाज اورین په دې شماره ما ته ټلیفون وکي دی پر اتا یا 15
سلام علیکم زه خانزاده روزګان ولایت د چاشمه ولسوالۍ د پوښتنویل څخه خبره کوم. زما یو ورور چې عمر ولسکلنی دی د معلم په نامه د 15 میاشتې کېږي زموږ څخه نظر کړی نه وي که چاته د ده په هکله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووي 0 8 9 0 2 2 شمیره یې واری بیا تکراروم 0 0 8 9 0 2 2 وسلام.
د ټولنیزوالي خبره کوم یو ورو ده درې کال کې شهرت جنن اختر ګول شپخت محمد مشهور دی نن په دې شو اشار څو معلومات به په دې شمیره ما ته زنګ وي 0 2 2 2 3 4 1 بل شمیره په دې شمیره ما ته زنګ وي 0 3 1 8 4 5
محمد نویل ایلمن ولایت از درجو تولس والی در کوچی دوان تخان در کلی و سیدون کن ما افلال در جوان مدر تک از مورون در هر یول کولان سروار نور محمد عزت الله در بخبال محمد نبی بلور مده اسمت الله نکی بولا ما در غورور شدیم نور محمد نمیری در سوار لسکال در لسکال پر شاوخا کیرش نداره کدیم نوشته ایس پتا نستاو کده از ما جاغوری کده کم دوست اندواز ما جاغوری مشتری په دغه شمیره ټلیفون زنګ وای 0 5 3 3 1 4 2 5 1
زه تاوله د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی د لس کاله کې شهرت دی شاولي نومیږي که د شاولي په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د غزبه پیغام اوري زما سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 0 5 3 3 1 2 0 9 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 5 3 2 0 9 5 که څوک د ده په اړه معلومات لري یا به خپل دغه اعلان اوري زموږ سره په دغه شمارو تماس ونیسي مننه د خدای.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ستا 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 په محبت کې
ساعت 5